خداوند یار و مددگارتان.
تشکر.
سلام و وقت بخیر. د افغانستان په وخت د شپې 9 بجو شي. تاسو ازادي راډیو ته غوښتست مخکې تر دې چې د نن شپې خبری مطالبه تلاشو خبرونه. د طالبانو د حکومت د اقتصادي مرسل مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دیهوات له بهرنیو چار وزیر محمد بن آل رحمان آل ثانی سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د پنج شنبه په ورځ د فبروري په 14مه پر خپل ایکس پاڼې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا اقتصادي مسایلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بهرنیو چار وزارت نن د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې په کتنه کې د افغانانو پر شته ستونزو خبری شوی او د قطر د بهرنیو چار وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. قطر له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي ورته وخت نه وخت سفرونه کوي او د ډلې سیاسي دفتر هم د قطر په پلازمینه دوحه کې دی. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي چې جهادي ډلې د طالبانو له وخته ستنېدو څخه ګټه اخلي. سابستان ګورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګریز جګړې لوړ پوړي مسول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې سلاکار دی، د چهارشنبه په ورځ له الهورا تلویزیون سره په واشنگټن کې د خبرو پر مهال ویل چې د ټرمپ ادارې ته په افغانستان کې یو ګډوډ وضعیت په میراث کې پاتې دی. خو دغه په وینا ټرمپ چمتو دی چې حالات سم کړي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې چې د خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړې غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مراسل او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر تدش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي تهدید وبله. د طالبانو د حکومت د کور او خر جوړولو وزارت ویلي چې نن پنجشنبه د فبروري 15مه په یوه ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د وزارت وین محمد کمال افغان رسنیو ته ویلي چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا وزارت ته له ننوتلو مخکې وژل شول. هغه د بریدګرو په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د درېو نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړه. تر دې مخکې د ټولو نیوز خصوصي شبکې او پښتو خبري اژانس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی په حواله راپور ورکړی چې وښيي د طالبانو د حکومت خاري پراختیا او کور جوړونې وزارت کې سرمرګي بریچ وي. د دې پیښې مسؤلیت روسه چا نه ده اخیستی. نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. د افغان خبریالانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د راډیو سټیشنونو په کار محدودیتونه په بې ساري ډول زیات شوي دي. په ویلمې کې راغلي چې په تېر کال کې لږ تر لږه او رادیوګانې دفترونه تړل شوي چې له ډلې دریو لا تر اوسه د بیا پرانیستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې او د دوو ازادو رادیوګانو کارکوونکي په شمول شپږ تنه د رسنیو کارکوونکي اوس مهال د طالبانو په بند کې دي. او ورستای خبرم دا چې د جرمني پولیس وایي د مونیخ په نننۍ پیښه کې نیول شوی شکمن کس سلیرش کلن افغان پناه غوښتل کېده. د جرمني په مونشخر کې یو موټر چلوونکی خپل موټر د مظاهره کوونکو پر ډله ورستی چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 38 کسان زول کړي دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د جرمني د پولیسو له قوله لیکلي چې د پیښه نن سهار شاوخوا 13 دقیقې د خدماتي کارکوونکو د تهدید لرین پر مهال شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. کابل کې د خار جوړونې وزارت مخې ته 14
ترهګري اعمال کې عمل کې خلک وزني هم د چارواکو په مخه کوي. دا په دې معنا چې ګویا د ایشان او تورسي ډلې په افغانستان کې ځان لري.
افغانستان کې د کارګرو ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ ده. او نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ.
راډیو خو د خلکو غږ دی، د زړونو آواز دی.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
کابل کې نن د خار جوړونې او مسکن د وزارت مخې ته مرګونه 14 وشوه. دا په تیرو درې ورځو کې د دوهمه د ډول پیښه ده چې په افغانستان کې کیږي. په کندز ښار کې د کابل بانک مخې ته د سې شمې په ورځ ورته 14 کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي وو. نور تفصیل د سلطان سروار په راپور کې.
کابل کې نن د ښار جوړونې او مسکن وزارت مخې ته چاودنه کې د طالبانو په وینا مرګ ژوبل رامنځته شوی. د وزارت ویاند محمد کمال افغان رسنیو ته وویل چې ځانمرګی بریدګر ودانۍ ته له ننوتلو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل شو او له منځه یوړل شو. هغه وویل چې په دې چاودنه کې د بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو دای ونه ویل چې آیا دوهم کس او ټپیان د طالبانو امنیتي ځواکونه وو که ملکي وګړي. دا په دریو ورځو کې په افغانستان کې دوهمه دا ډول پیښه ده. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د نننۍ چاودنې مسؤلیت په اړه نه دی اخیستی. د طالبانو د امنیتي سرچینو په وینا د سه شنبې په ورځ په قندوز ښار کې د کابل بانک په دفتر باندې په برید کې چې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست، پنځه کسان ووژل شول او نور ټپیان شول. خو د طالبانو دوو سرچینو چې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له څوارلسو تر اوولسو پورې کسان ووژل شول. د قندوز چاودنه چې داعش ډلې مسؤلیت منلی هغه وخت وشوه کله چې د طالبانو یو شمېر غړي د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د دفتر مخې ته راټول شوي وو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کوي چې داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې ځپلې دي، خو داعش په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ راهیسې په تیرو څه د پاسه درې نیمو کلونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. طالبان وایي چې د داعش غړي د ډیورند کرښې له هغې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ننوځي، خو اسلام آباد وایي چې داعش په افغانستان کې خلک جذبوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودل شوه. د امریکا استازی دروتی شیا امنیت شورا ته خپلو خبرو کې وویل چې امریکا د اندېښمنه ده چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او پاکستان کې نوي کسان ځان ته جذبوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله.
د همدې موضوع په تړاو مې د سیاسي چارو له شننکي ښاغلي کامران رمان څخه وپوښتل چې افغانستان کې پر لپسې پېښې د څه ښکارندوی کوي؟
ورښتنه د اخري ورځو کې کم پېښې پر لپسې څه سوي دي یا په دې کال کې سوي دي؟ نو دغه منګه وینو چې زمونږ ډېر نږدې ګاونډي هېواد پاکستان د بینالمللي جنو په سر باندې همیشه نیوکې کړي دي. د مختلفو ډلو ټپلې په افغانستان په خلکو توانایي یا ټپي، او موږ وینو چې پاکستان خپله ډېر خطرناک حالت کې روان ده، هم اقتصادي هم سیاسي کلکیچو.
یعنی اما زپ تاسو وایئ چې دغه وروستۍ پیښې د پاکستان سره تړاو درلودلی شي کنه؟ افغانستان کې پیښې پاکستان سره تړاو نه شي درلودلی؟ دغه موارد دي چې په افغانستان کې دغه بریدونه ترسره شوي دي، دغه ځانمرګ بریدونه شوي دي، او دلته پاکستان د ښکېلتیا بحث تاسو مطرح کوي. مشخصا کوم تاسو پرې بحث وکړو په افغانستان کې فکر کوئ چې دغه بریدونه پاکستان سره تړاو لري؟
زه په یقین درته وایم، اصل په سلو کرته وایم، په دې درې درې نیم کالو کې اڅ کوم خبر نه و. اماده اخري د دوی سرګندونه چې په ملل متحد کې وکړلې د حکومت استاد د پاکستان غواړي دغه شاید په ثبوت ورسي، او هغه وړاندې زونه چې نړیوال د کوي چې افغانستان موږ متضرر یاستو، او دلته په نامه د نیابتي یا تورستي ډلې د استخباراتي راستې لخت دې خواته، او دلته دغه ترهګری عمل کې هم ملکی خلک وزني هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنی چې ګویا دایشان او تورسي ډلې په افغانستان کې ځال لري، او دا حکومت دې توان نه لري چې مخنیوي ونیسي. نو په دې وجه باندې زه سل په سلو کې په یقین باندې لرم چې پنځوس کاله جګړه کې په افغانستان کې دوی خلاص درلود، او د تورسي ډلې خپل تربیه کول د استخباراتي او دلته مختلف اعمال کول چې نورو ډلو
بدنامي هم کوله. اما زه بیو مسله چې په کاراتو د طالبانو لوري ویل شوی دغه د وسلواله ډلو شتون مسله ده، بخصوص د ډلې خراسان څنګه فعالیتونه په تړاو چې دوی دغه ډله له پخو غورځولې ده، ولی یو شمیر بریدونه چې په کابل او په نورو ولایتونو کې سوي دي دغه مسولیتونه د ډلې په غاړه اخیستي دي. دلته به دغه بریدونه کېږي د څومره د دې ښکارندوی کوي دغه مسله یقیني کولی سي چې دغه ډله په افغانستان کې فعال ده او له هم خپل بریدونه ته دوام ورکړي ده؟
دا خو دقیق خبر زه د ایشان غاړه اخیستم، بیا تکرارم، دا استخباراتي تورسي ډلې دي چې راستول کیږي مشخص اهداف په خاطر باندې لمینځ زی یعنی ولکیږي او یا فرار کی بیرته.
بل امه څومره بیا امنیتی بنسټونه امنیتی ارګانونه چې تاسو ویلې چې دوی تر کنټرول لاندې دا تر پختنې راوستل شي، ځکه کبریدونه کیږي ولې د بریدونو مخنیوي نه کیږي ولې له عمل کې تلفات موجود دي، دغه مسایل چې خلکو ته بیا پختنې ولاړې کولای شي د امنیت ټینګښت لپاره بل اخر څومره په طالبان متوجه وسی.
یعنی دا ټول استخباراتي راپورونه به دولري دوی او کوم وای چې او چک پاینټ کې پولیس ولاړ دي تلاشي کې دغه د شناسایي دی او شخص ډیره مشکله ده. دلته څوک ستاسو دوی ته راهنمایي کوي، ادارا د منطقې ته رسي او ورسره راهنما موجود لري او دغه هدف ته کوم هدف لري هلته رسي په نخه کوي جاي. دا نو د سنې درې څلور نفره مصالحه سلاسر راځي دوی سره وخت هغه داخلي یا مایوب پخای مایوبی جوړ کړی ګوډه چوری یا لاس تاو کړی انفلاکه مواد بکری کی دغه شکل باندې ترونه کې څو باندې څوک شک نشي کولای که پیاده ځي که ټکسی کې راځي کار شي کې راځي او معلول دا مایوب دا په ټکسی کې نه سره راغی هدف کې ځان ته مواد انفلاکه انفجار ور کوي د دې ترورونه هیڅ هیواد کې څوک مخه نشي نیولای که چېرې دا ډله ییزه جګړې ګروپونه یې کوم منطقه په لاس کې منګاغ وکول شي امنیتي ځواکونه
مله ډېر زیاته مننه امان صاحب مننه کوم.
ازادي رادیو څلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
ملګر ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق له 1 میلیون زیاتو افغان کارګرو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه لی فائق پرون د ملګر ملتونو د ټولنیز پرمختګ غونډې ته ویل چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې یو شمېر کارګران ماشومان وایي چې د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزې له امله نشي کولای ښوونځي ته ولاړ شي او اړ دي چې کار وکړي. نور چې زیاته په دې سپکمه یې پر راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وایي د محل 1 میلیون څخه زیات افغان ماشومان د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکه کارونو بوخت دي. نصیر احمد فائق د چهارشنبه په ورځ ناوخته د فبروري په 12مه د ملګرو ملتونو په مقر کې د ټولنیز پرمختګ د کمیسیون په 13مه غونډه کې وویل چې افغانستان لا هم له یو پراخیدونکي بشري ناورین سره مخ دی. نوموړي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز دوام ته ژور اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې افغان ځوانان له زده کړو پرمختګ څخه محروم شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې زده کړه د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ اساسي بنسټ دی، خو په خبره یې دا بنسټونه په افغانستان کې په سیستماتیک ډول له منځه وړل کیږي. په افغانستان کې یو شمېر کارګر ماشومان هم له خپل ژوند شکایت لري او وایي د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته نشي تللی او اړ دي چې کار وکړي. لس کلن محمد چې د کابل اوسیدونکی دی د خپلې کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره له خپلې خور او ورور سره د ښار په واټونو کې کار کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زما پلار ایران ته تللی دی، دا زما خور او دا مې ورور دی. موږ هره ورځ له 500 افغانۍ څخه زیات نشو ګټلی، هغه هم یوازې وچه ډوډۍ پرې اخلو. غواړم زه زما ورور او خور مې ښوونځي ته ولاړ شو، خو پیسې نه لرو چې جامې قلم او کتابچې واخلو، نو ځکه ښوونځي ته نه ځو.
اجمل چې 13 کلن او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی هم د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. نو موړی وای پلار یې مریض دی او کار نشي کولای، نو اړ دی چې سخت کارونه وکړي. له همدې امله لز د کړو پاتې شوی.
زموږ کور بل سر پرش نشته اندازه هم چې هم دایزه مش کار کوم. درې خو یان می دی و م مور ده رو پلار می مریض دی او زموږ کور بل سر پرنه سر تور خام کې ګان ډاړو ما او پلار می مریض دی.
یو شمیر کورنۍ هم له بد اقتصادي وضعیت شکایت کوي او وایي نشي کولای د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کړي. عبید الله چې د پروان ولایت اوسیدونکی او د څلورو ماشومانو پلار دی وایي
زه هیله لرم چې زما ماشومان ښوونځي ته ولاړ شي، خو بودیجه نشته. زه باید هغوی ته جامې قلم او کتابچې واخلم، خو زما سترګې کمزورې دي، درانه کارونه نشم کولی. زما یوازینۍ هیله دا ده چې زما ماشومان زده کړې وکړي، دوی راتلونکي ښه شي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د خرابیدونکي وضعیت په اړه بې پروا پاتې نشي او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ښځې، نجونې او ځوانان باید هیر نشي. مخکې هم د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لخوا د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې مطرح شوې وې. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې نږدې 40% ماشومان د کورنیو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ، طبیعي پیښو او د ناچاودو توکو په اړه اندېښنو او په ماشومانو او کورنیو باندې د فشار له امله له سختو روحي او رواني ناروغیو سره مخ دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د افغانستان په غزنی او بامین ولایتونو کې د لسګونو روغتي مرکزونو بندیدو د دغه ولایتونو اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی وایي چې دا روغتي مرکزونه د دوی لپاره ډیر اغیزناک او په مختلفو برخو کې ګرځنده او ثبات خدماتونه وړاندې کول. د طالبانو سیمه ییز چارواکو په دغه ولایتونو کې د لسګونو موسو بندیدل تایید کړی دي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
حفیظ الله د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د روغتیایي مرکزونو بندېدو د دې ولسوالۍ اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. حفیظ الله وایي دغه ولسوالۍ غرنۍ سیمې لري چې تګ راتګ پکې ستونزمن دی او د اړتیا پر مهال به دغه مرکزونو اړمنو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول چې ډېر اغېزناک و. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه په ورس ولسوالۍ کې اوسېږم. دا یو غرنۍ سیمه ده چې تګ راتګ پکې ستونزمن دی. د صحي خدمتونو په وړاندې کولو کې د موسسو فعالیتونه د خلکو لپاره ډېر اړین وو. له دې امله چې نړیوالې مرستې بندې شوې دي، خلک ډېر اندېښمن دي او د خلکو لپاره دا ډېره ستونزمن شوې. که دا موسسې خلاصې وي، ډېرې به اغېزناکې وي.
د غزنی ولایت اوسیدونکی علی رضا هم مرته اندېښنه لري. وایي د دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو او ډاکترانو د فعالیت درېدل د خلکو لپاره ګڼې ستونزې جوړوي.
د غزنی خلک له کلونو راپه دې خوا موسساتو او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا لري، خو اوس چې یو ناڅاپه دا کار شوی ډېر ستونزمن او د اندېښنې وړ دی. موږ هغه څه چې ډېر اړتیا لرو روغتیایي مرکزونه او ډاکتران دي. هغه خلک په ځانګړي توګه مېرمنې چې په ولسوالیو کې ژوند کوي، د اقتصادي ستونزو او له واورې ډکو لارو له امله نشي کولای چې د خپل روغتیایي ستونزو د حل په موخه مرکز ته راشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د مالی مرستو د ځنډېدو له امله په دې ولایتونو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه او موسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندې شوي دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار په حواله راغلي چې ټول ټال 9 روغتیایي مرکزونه، چې 15 کوچني کلینیکونه، 3 فرعي مرکزونه، 12 ګرځنده ټیمونه، 1 د خوندیتوب مرکز او 2 روغتیایي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې 2 مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیایي خدمات وړاندې کول تړل شوي دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندېدل د دې لامل شوي چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې دوه موسسو خپل صحي فعالیتونه ودرول، چې د مسلې سیمه ییز اداره او د سیمې خلک اندېښمن کړي وو. خو له خمرغه د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په پایله کې یوه له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو یوې موسسې لا هم خپلې چارې درولي او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار له ډیرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کېږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا، چې د نړۍ یو له سترو مرستندویه ادارو څخه ده، اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تېره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هېواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده مخکې له دې چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي، یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیایي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یونیسیار ویلي چې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې 10,200,000 افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې 90 ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم ویلي و چې د افغانستان د ولسوالي او 2% خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د هیواد د 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 روغتیایي مرکزونه لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د جرمنی په مونشن ښار کې نن پنجشنبه یو افغان کډوال د موټر په وسیله لږ تر لږه 28 کسان ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي او د پیښې انګیزه رسمن اعلان شوې نه ده، خو باور کیږي چې دا برید په تروریستي انګیزه ترسره شوی دی. دا پیښه د مونشن د امنیتي کانفرنس تر پیل یوه ورځ مخکې او د داسې انتخاباتي مبارزې پر مهال شوې چې پکې د کډوالۍ او امنیت موضوعات د رای ورکوونکو په رایو ډیر اغېزمن بلل کیږي، ځکه چې په وروستیو کې ورته بریدونه نور تفصیل پر راپور کې.
د جرمنی په مونشن ښار کې نن یو افغان کډوال د موټر په وسیله لږ تر لږه 28 کسان ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي او د پیښې انګیزه رسمن اعلام شوې نه ده، خو باور کیږي چې دا برید په تروریستي انګیزې شوې ده. دا پیښه د مونشن د امنیتي کانفرنس تر پیل یوه ورځ مخکې او د داسې انتخاباتي مبارزې پر مهال شوې چې پکې د کډوالۍ او امنیت موضوعات د رای ورکوونکو په رایو ډېر اغېزمن بلل کیږي، ځکه چې په وروستیو کې ورته بریدونه زیات شوي دي. د رویټرز خبری اژانس پر اساس د پیخي زاید مونشان د امنیتی کانفرنس له ځای یوازې 2 کیلومتره لرې دی. د مونشان د پولیسو مرستيال مشر کریستیان هوبر ویلی د موټر چلوونکي چې 40 کلن افغان پناه غوښتونکی دی د پیخي په ځای کې نیول شوی. تر دې وړاندې د وروژنې ادارې یو ویان فرانس پریس خبری اژانس ته ویلی وو چې یو شمېر ټپیان سخت ژوبل دي او د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو تر اوسه د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د بایرن ایالت صدر اعظم مارکوس زوډر په یو خبري ناسته کې دا پیښه وحشتناکه وبلله او وی ویل دا برید ته ورته پیښه ښکاري. د بایرن ایالت واکمن ګوند سی ایس یو او د هغه ائتلافي سی ډی یو د دې پیښې په غبرګون کې د کډوالۍ پر وړاندې د سختو محدودیتونو غوښتنه وکړه. زوډر همداراز وویل دا لومړۍ پیښه نه ده، موږ باید پریکړه وکړو چې په جرمني کې باید بدلون راولو. د پیښې قربانیان اعتصاب کوونکي کارګر دي. په برید کې د اعتصاب کوونکو وسایل، عینکې، بوټونه، کمپلې او د ماشومانو بګۍ پر ځمکه لوېدلې وې. یو عیني شاهد الکسا ګریف وویل چې دا پیښه قصدي ښکاري. په جرمني کې افغان کډوال جاوید مموزی چې څه باندې 40 کاله په مونشن ښار کې ژوند کوي نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد پیښه غمجن دی او وایي چې داسې پیښې د ټولو افغانانو لپاره د تشویش وړ خبره ده.
دغه د افغانانو لپاره رنګ بدای دی او په افغانانو باندې واقعا تاثیر لري، خو هغه په المنان چې دی هغه په دې پوهیږي چې د مسله فردی ده یا جرم فردی ده، د هر څوک کولی شي، خو متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یا په مسلسل ډول باندې یو نه د سویمه پیښه رشته افغانانو په نوم ثبتېږي، دا زما لپاره ډېره دردونکې ده.
دا برید د مونشن د امنیتي کانفرنس تر پیل یوه ورځ مخکې شوې چې پکې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم برخه اخلي. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې ورته بریدونه زیات شوي دي. د جنوري په میاشت کې د جرمني په شتوتګارت ښار کې یو 28 کلن افغان د چړې په برید دوه تنه ووژل چې یو یې 2 کلن ماشوم و. دا دسمبر په میاشت کې په مختخبورګ ښار کې یو سعودي تبه د کریسمس بازار ته موټر دننه کړ چې شپږ کسان یې ووژل او سلګونه یې ټپیان کړه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې سعودي بریدګر هم رواني ستونزې درلودې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمېر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت لپاره خیدو سره لا هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزونه اسانه او د انتقال وړ مسلې په توګه اوري او خپل ملګري ګرځولی ده. نن د فبروري د 10مه د رادیو نړیوال ورځ ده. په دې اړه پام کړئ دې راپورت.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د لونو اواز دی.
د کندوز ولایت اوسیدونکو امان الله او دا چې شاوخوا شپېته کاله عمر لري وایي له اوږدې مودې راهیسې راډیو واوري.
راډیو خو د خلکو غږ دی، د زړونو آواز دی. راډیو چې په نړۍ کې نه وي دا خو یو د بل د حاله به سړی څه خبرېږي. راډیو خو زه خپله ډېره اورمه او ټول ته د راډیو نړیواله ورځ مبارکي، تاسو ته هم مبارکي. راډیو خو یو بهترینه وسیله ده د رسنۍ په ډګر کې. نو راډیو خو چې نه وي بس دا خو هم زړه دی هم غوږونه هم د خلکو ژبه ده.
یو شمېر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت له پراخېدو سره سره لا هم راډیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي راډیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزانه، اسانه او د انتقال وړ وسیلې په توګه اوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عظمت الله او د بلخ ولایت اوسیدونکی امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
راډیو زیاتره وخت زاورم، هغې څارم، خبرونې اورم، نور معلومات ترلاسه کوو. ځینې تفریحي او سپورتي خبرونو ته ځانګړی وخت ورکوم. هغه کوم وخت سره چې هغه خبرونې وخت یې هغه وخت ځان بیکاره کوم خو هغه خبرونې اورم. نو راډیو خو ډېر ښه شی دی، موږ له ډېر څخه خبرئ.
زموږ په ټولنه کې د پوهاوي لوړولو لپاره راډیو یو مهم پلیټفارم دی، په ځانګړي توګه په هغه سیمو کې چې د لستلو کچه ټیټه ده او نورې اړیکې محدودې دي.
په افغانستان کې د راډیو مخینه 1909 کال د افغانستان د پخوانی پاچا امان الله خان د واکمنۍ مهال ته ورګرځي او لومړنی راډیو چې خپل فعالیت پیل کړ کابل راډیو وه. وروسته په تیره بیا په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې څو دولتي او ګڼې نړیوالې او سیمه ییزې خپلواکې راډیوګانې جوړې شوې چې شمېرې سلګونو ته رسېده. خو رسنۍ په ټوله کې په ځانګړي ډول راډیوګانې په افغانستان کې واکته د طالبانو له بیا رسیدلو وروسته له یو شمېر محدودیتونو او مالي ستونزو سره مخ شوي چې له دې عمله ډیری وتړل شوې. د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنیو پر کار د محدودیتونو په لړ کې د راډیوګانو تړل کېدو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در همین 3 سال اخیر به دلیل محدودیت های شدید طالبان بر رسانه های
لبدا مرغا په سباندی دریو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د سختو ځپونکو اقداماتو په لړ کې په ځانګړي توګه سیمه ایزو رسنیو او راډیوګانو خپل قانوني ازادۍ له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کراتو د وضع شویو محدودیتونو د لیرې کولو او په دې برخه کې د بیا کتنې غوښتنه کړې ده.
بازنگری طالبان در عرصه محدودیت های وضع شده
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یانه وړاندې ویلی چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت د خرابې خواته روان دی. د دغه بنسټ مشر ظریف کریمی د 2023 کال په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال شاوخوانی مې رسنۍ تړل شوې دي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بیا مخکې په یو اعلامیه کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د تړل شوو رسنیو شمیر 300 خودلای دی. په ورته وخت کې په کندوز ولایت کې د کیهان په نامه د سیمه ایز راډیو یوې کارکونکي چې د راډیو د تړل کېدو له امله بیکاره شوې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
ما درې کاله په راډیو کې کار وکړ. کله چې طالبان راغلو نو له یوې خوا خو دوی په موږ باندې ډېر محدودیتونه ولګول او له بلې خوا زموږ راډیو د مالي ستونزو سره مخ شوه. نو مشرتابه مو راته وویل چې نور فعالیت ته دوام نشو ورکولی، تاسو باید خپله چاره وکړئ. نو که څه هم معاش مې ډېر کم و خو ښه وه، ګزاره پرې کېدله او ژوند پرې روان و.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادي ته ژمن دي او پر رسنیو د محدودیتونو د لګولو یې دعوی رد کړي دي. د یادونې ده چې طالبانو د رسنیو خبریالانو په وړاندې د ځپونکو کړنو په لړ کې د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په اف ایم څپو د ازادي راډیو امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې هم بندې کړې. خو ازادي راډیو بیا د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړي کولو سره خپلې خبرونې له 12 ساعتونو 24 ساعتونو ته وغځولې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله چې په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې کې هم تایید شوه. دا ورځ له هماغې وخت راهیسې هر کال په یوه ځانګړي شعار سره نمانځل کیږي. دا 2015 کال د راډیو د نړیوالې ورځې شعار او موضوع راډیو او د اقلیم بدلون دی. ملګرو ملتونو د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپلې ویبپاڼې کې ویلي چې نړۍ د اقلیمي بدلون په برخه کې له مخ پر زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ ده، خو راډیو په دې تړاو د عامه پوهاوي د خپرولو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی شي.
مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې سی ویستې د خبرونه بلې برخه کې تاسو ته د ازادي اوریدونکو خبرونه لرو خو ترغه وړاندې خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت شپې نه نیم بجې